دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دي. په دې خبری خبرونه کې بزپ امیر ساحل او عبدالحی کاکړ در سره یو. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره یو په ګډې خبری غونډه کې ویلي دي چې له اسلام آباد سره د سولې په اړه په نویو لارو چارو باندې خبری کړي دي. همداراز په پاکستان کې بیلابیل شنون کې د راجا پرویز اشرف کابل ته سفر ته په بیلابیل نظر ګوري او د دې ترڅنګ نن په افغانستان، سعودي عرب او په نورو هیوادونو کې د روژې لومړۍ نیټه ده، خو په پاکستان کې به نن د رویت هلال کمیټې کینی او د روژې میاشت به ګوري. د دې هر څه ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، خو ورزو عبدالحی کاکړ ته د دې محل خبرونو لپاره.
سرټکی د پاکستان ویلي دوی د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره رول لوبولای سي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې پر ورځ د روژې مبارکي میاشت پیل شوه. داسې رپورټونه دي د امریکا د کلوراډو ریاست په سینما هال کې په سوډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دوی د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره رول لوبولای سي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دي. نوموړي دغه خبرې پرون د زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي.
پاکستان از پلینګ رول اف ا فسیلیټیټر.
پاکستان د اسانتیا او د رامنځته کوونکي رول لوبولای شي او موږ بخپل دغه رول ته دوام ورکړو. پاکستان کولای شي چې لبیلا بیلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابر کړي او موږ به دغه کار وکړو.
راجا پرویز اشرف هغه تورونه هم په کلک رد کړل چې ګنې پاکستان له ترګرو سره ملاتړ کوي. دا ګډ خبري کانفرنس وروسته له هغې سوی چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو پرون په خپله درې اړخیزه غونډه کې له ترګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې له بهیر سره په ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې پر ورځ د روژې مبارکي میاشت پیل شوه. په پاکستان کې د روژې میاشت د کستو لپاره به هلال کمیټې نن کښېني. بلخوا په پېښور کې به نن د مسجد قاسم علي خان او رویت هلال کمیټې علما هم یو ځای میاشت ګوري. د دې جماعت مفتي شهاب الدین وایي دوی به له حکومت سره نه بلکې د شواهدو پر بنیاد فیصله کوي. دا مفتی شهاب الدین. خیبر پښتونخوا کې له تیر اوږدې مودې راهیسې په یو ورځ روژه او اختر نه دی لمانځل سوی. د میاشتو پر لیدې د حکومت او د مسجد قاسم علي خان ترمنځ زیاتره وخت اختلاف پاته سوی دی. د پاکستان په کراچي شهر کې د احمدیانو د یو ځایي مشر نعیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان د تشدد په بیلابیل پوښ کې وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر راو لیاقت هوایي چې نعیم احمد خان له کوره راوتی چې په لارې یو وسلوال ډز ورباندې وکړي او په سر یې وویشتی. بلخوا د کراچي شهر په بیلابیلو برخو کې دوه کسانو په بوجیو کې بند مړی موندل شوي. همداراز د شهر په لانډې سیمه کې یو مشکوک ډاکو هم وژل شوی دی. د نړۍ قوتونه په شام کې د څارونکو د مودې پر غزولو د سلا کېدو په لړ کې ډیر لږ وخت لري، ځکه چې وخت یې نن تر نیمې شپې پورې ختمی شي. چین او روس د څارونکو د مودې د غزولو په اړه د مغربي هیوادونو له لوري د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وړاندې کړل سوی قرارداد ویټو کړی دی. په پریکړه لیک کې دا دمکی هم ورکړل شوې ده چې که چیرې د شام حکومت د نړیوالو په ملاتړ د امن پلان عملي نه کړي نو بندیزونو سره به مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر لی باو ډونګ د دا قرارداد غیر متوازنه او بللی. دا قرارداد مسوده په جدي توګه لانجمنه ده چې په کې داسې غیر متوازی خبرې دي چې مقصد یې په شام کې یوازې په یوه ډله دباو اچول دي. تجربې دا خبره ثابته کړې ده چې داسې کول به د شام د ستونزې په حل کولو کې مرسته نه بلکې د مسلې حل به له منځه یوسي. دا شان روس پر غربي حکومتونو تور لګولی چې غواړي قرارداد په شام کې د پوځي مداخلې لپاره استعمال کړي. رپورټونه وایي کې داسې د امنیت شورا نن یو ځل بیا د څارونکو د مشن په اړه رایې اچونه وکړي. بلخوا د یغیانو د عراق پولیس سره نږدې په سوریایي پوځیانو برید کړی چې پکې یو ویشت پوځیان وژل شوي او د سرحد یې څلور لوی چک پوسټونو کې په خپل کنټرول کې اخیستي. د امریکا د استازو جرګې د پینټاګون له لوري د روس د وسلو د برامدولو له لوی کمپنۍ سره پر کاروبار د بندیز په لړ کې رای ورکړې دي. د جمعرات د ورځې د رای اچونې مقصد د امریکا د دفاع وزارت له روزو بورنو اکسپورت څخه د وسلو اخیستلو مخه نیول ده. دغه کمپنۍ په شام کې د بشار الاسد حکومت ته په لویه پیمانه وسلې ورکوي تر څو ولسمشر باراک اوباما لاسلیک ونکړي تر هغه به دا ګام عملي نسی. د پارلمان غړي وای رایا چونه د روس لوري د بشار الاسد په پرله پسې ملګرتیا د خفقان څرګندوي کوي. داسې رپورټونه دي د امریکا د کلوراډو ریاست په سینما حال کې په سوډزو کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د امریکا سی این این ټلویزیون د پولیسو له خولې وای د آرورا په سیمه کې د پنځشنبه د ورځې په پیښه کې 14 کسان مړه او 50 زخمیان شوي دي. په سینما کې د 14 رپورت هم ورکل شوی دی. پولیس وای یو مشکوک کس نیولې دی. له رپورټونو سره سم پیښه د دی ډارک نایټ رایزز نومي فلم د لومړنۍ لیدنې پر وخت رامنځته شو. د امریکا ایوان نمائندگان د راتلونکي کار لپاره د څه د باندې 600 عرب ډالرو دفاعي بجټ منځوري ورکړی دا. ایوان نمائندگان چې ریپبلیکن ګوند په اکثریت لري د نیوی غړو په مقابله کې یې 300 غړو د دفاعي بجټ په ملاتړ کې رای واچولې. په دې کې به 80 عرب ډالر د افغانستان جنگ په ګډون د هیواد ځخه بهر په اپریشنونو خرڅيږي. سېنات چې د ډیموکرات ګوند په اکثریت لري تمنسته چې د اگست میاشت پورې په دفاعي بجټ کې بحث وکړي. خبرونه پای
خبرونه مله مشال رادیو اوردل چې عبدالحی کاکړ درورول. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په یو خبری غونډه کې ویلي له اسلام آباد سره د سولې پر نویو لارو خبرې کړې دي. راجا پرویز اشرف ویلي د افغانستان په سولې کې رول لوبوي.
پاکستان از پلینګ رول اف فسیلیټیټر سټیبلیټی ان افغانستان.
په پاکستان کې شونې کې د راجا پرویز اشرف کابل ته په سفر ته په بیلابیلو نظرونو ګوري.
سیاسي قوتونو د دې تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوشش نه دی کړی او د پاکستان چې کوم افغان پالیسي ده هغه همیشه د جی ایچ کیو یا د آی ایس آی یا د بینډۍ په لارې چې ده نو هغه جوړ کړی شوی هم ده.
د افغانستان او سعودي عرب په ګډون په اروپایي هیوادونو کې نن د روژې میاشتې لومړۍ نیټه ده. په کراچۍ کې د مذهبي لږکیو احمدیانو یو سیمه ییز مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوي. دا نور رپورټونه سره د اونیز خبرونې پام کوه. به واورئ له مشال راډیو سره اوسئ. رازو لومړی خبر ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د سولې او امنیت په اړه له پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په نویو لارو چارو خبرې وکړي. د ویل په دې زمن کې به د سولې عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی ژر پاکستان ته سفر وکړي. په کابل کې له پاکستانی وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر دا هم وویل چې له وزیر اعظم سره یې د هیواد په سرحدي سیمو د حملو خبره مطرح کړې ده. هلته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل هیواد یې ژمن دی چې د افغانستان سولې لپاره خپل رول ولوبوي. دا خبره رد کړه چې ګواکې هیواد یې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دې خبرې غونډې جزئیات د اسد الله لودین په رپورټ کې ورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړ چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې خبرو ښه لاسته راوړنه درلوده، خو زیات کړه چې دغه لاسته راوړنې باید په جدي ډول تعقیب شي. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلو خبرو نتایج روښانه نه کړل، خو ویې ویل چې د سولې او امنیت لپاره یې د پاکستان له صدر اعظم سره په نوې لارو چارو خبرې وکړې. حامد کرزی وویل چې د دغو خبرو د لامؤثریت لپاره به د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی هم په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر ولري.
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې. ټاکل شوی د سولې د عالي شورا مشر پاکستان ته یو سفر ولري. د دې سفر هدف دا دی چې په کابل کې وسنۍ شوې خبرې او نور مسایل تعقیب شي. مونږ هیله من یو چې دغه هڅې دواړو هیوادونو ته په زړه پورې نتیجې ولري.
بهر د کشور داشته باشه.
خاغلی کرزی وویل چې د پاکستان صدر اعظم سره یې په اقتصادي همکاری او د افغانستان په سرحدي سیمو یې د راکټي حملو په اړه هم خبرې وکړې، خو زیات جزئیات ور نه کړل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف بیا د پاکستان او افغانستان په ورورګلوي ټینګار وکړ او په ښکارا ډول وویل چې هیواد به د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې وکړي. خاغلی اشرف وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او زیاتې کړه چې د دې هدف لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
پاکستان از پلینګ رول اف فسیلیټیټر.
پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او موږ به خپل دغه رول ته دوام ورکړو. پاکستان کولی شي چې له بیلابیلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابر کړي او موږ به دغه کار وکړو. ما مخکې هم خپل ورور حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې موږ به ډیر خوشحاله یو که د افغانستان د ستونزې په اواری کې مرسته وکړو سو په افغانستان کې سوله او ثبات
راشي.
د پاکستان صدر اعظم هغه اوازې هم په کلکه رد کړې چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. نوموړي وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه یې باید په وړاندې مبارزه وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې ملکي حکومت پوځ او استخبارات یو هدف تعقیبوي چې هغه له تروریزم سره مبارزه ده. پاکستان له دې وړاندې هم له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ژمنې کړي دي، خو تر اوسه یې دغه ژمنې کومه ښکاره لاسته راوړنه نه لري. بل خوا افغان حکومتي چارواکو تل ویلي چې وسلوال مخالفین د ډیورن له کرښې اخوا خوندي مرکزونه لري او د پاکستان د استخباراتي او پوځي کړیو له خوا یې ملاتړ کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تر دې اعلان مخکې مو د اسدالله لودین په رپورټ کې واوریدل چې د پاکستانی وزیر اعظم او افغان ولسمشر په خبري غونډه کې څه څه خبرې کړې دي. د راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر په اړه په پاکستان کې شنونکي بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي د افغانستان لپاره تګلاره د هیواد ملکی حکومت نه بلکې پوځ ټاکي، نو ځکه د دې سفر ارزښت زیات نه دی. ځینې شنونکي بیا د سفر مهم هم بولي. په دې اړه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان دې دورې ته په بیلابیل نظر ګوري چې پکې د ځینو خیال دی چې دا دوره ډیره کامیابه وه، ولی د ځینو خیال دی چې د پاکستان سیاسي مشروالي نه بلکې پوځي مشروالي د افغانستان لپاره پالیسي جوړوي، نو ممکن نه ده چې دا دوره هغه عمره کامیاب وي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان چارو او سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزي وویل
سیاسي قوتونو د تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوشش نه دی کړی او پاکستان چې کوم افغان پالیسی دا هغه همیشه د جی ایچ کیو یا د ایس آی یا د پینډۍ په لارې چې ده نو هغه جوړ کړی شوی هم ده او چلېدلی هم ده. نو کله چې هم داسې د پارلمنټ له لارې منتخب خلک هغه په افغانستان کې او په پاکستان کې چې هغې کله دی بر سره کښېني نو دا اپریشیټ کول هم پکار دي. د هغې چې دي نو موږ ګورو چې نتایج هم ښه راځي. کله هم پاکستان د پاکستان منتخب حکومت او د افغانستان منتخب حکومت په دغه اړیکو باندې یا د دغه تعلقات یا د دغه جنګ په حواله باندې خپل یو کردار ادا کوي، نو دا د دواړو ملکونو د تعلقاتو دپاره
د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو لپاره دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده. د زیاته کړه
د ټولو خبرو مخنیوي زما په میز کې په دې خبره باندې کیږي که چېرې پاکستان افغانستان په یو اخلاص سره بغیر د بیرونی پرشر نه یا څه قسمه دباو نه دوی د دې مسلې په لوکل د دې سوال راوباسي که دوی طالبانو سره په یو سنسیر مذاکرات شروع کی او هغوی ته د خپلې جوسې مطابق په آینده حکومت کې چې کومه سور کړونکې ده نو یقیني دې طرف ته د پاکستان او د افغانستان دا کوشش کامیابېدلی شي. نو پاکستان دپاره یو لاره پاتې ده چې افغانستان سره خپلې کشالې حل.
د ذکر وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم خپله دوره کې د افغانستان ملي اردو د تربیې لپاره د شل میلیون ډالرو امداد اعلان هم وکړو او دا یې وویل چې پاکستان او افغانستان به په شریکه د منطقې د امن لپاره خپل کردار بوی. سیراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
نن د سعودي عرب، افغانستان او اروپایي هیوادونو په ګډون په ډیرو نورو هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده، خو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې به نن ماښام د هیواد د دولتي د میاشتو کتلو کمیټۍ او د پېښور د رویت هلال خپله کمیټۍ هم شهادتونه ترلاسه کوي او د روژې نیولو یا نه نیولو اعلان به کوي. تر دې مخکې ډېر ځل داسې شوي دي چې د پېښور ځایي کمیټۍ له سعودي عرب سره روژه وختر کړی دی او په پاکستان کې په حکومتي سطحه روژه وختر یوه ورځ وروسته وي. ځینې کتونکي نظر لري چې روژه په یوه ورځ وشي نو دا به ښه وي. دوی ولې دا نظر لري؟ راځئ چې د شبیر احمد جان په رپورټ کې واورو.
نن د خیبر پختونخوا سرخار پېښور او د مرکزی حکومت د میاشت کتلو کمیټي په یوه ورځ کېنی او تمه څرګندېږي چې دا ځل به روژه د نور کله په ضد د مرکز او د خیبر پختونخوا په یوه ورځ راشي. څو ورځې وړاندې مرکزی او صوبایي حکومت پریکړه کړې وه چې دواړه کمیټې به د روانې میاشتې په شلمه نیټه کېنی او بیا به د شهادتونو یا ګواهانو په رڼا کې د روژې اعلان کوي. د خیبر پختونخوا اولس خوشبین لري چې د وړاندې نه په قیمیتونو او مذهبي ډلو کې تقسیم شوي د اولس لپاره په یوه ورځ روژه او اختر د اتحاد او د یووالي پلور یو خګام دی. په دې لړ کې یو ځدکون کې کامران خان صدارنګ وایي
دا ځل دا دوړ کمیټه یو ځای کینی پروژه فیصله وکړي. دا ډېر خبره ده. حالات هم داسې دي چې موږ د اتفاق او اتحاد مظاهره وکړو د جن په هر یو اړخ کې، د جن په هر یو ډګر. نو یو خو پکې هغه یو بل باندې الزامات او دغه هغه خاتمه شي او بل به عوام په دوه درې ډلو کې د تقسیم کېدو نه بچ شي. بل خو که وګورو نو موږ په مختلفو فرقو کې تقسیم یو، د قومیت په نوم باندې تقسیم یو، دغه سي نور ډېر زیاتې ډلې دي چې زمونږ د ملک زمونږ دولت خلک تقسیم کړي دي. په دې کې موږ کې اتفاق او یکجهتي پیدا کیږي.
یو بل تن محمد کامران وایي چې یوې روزي اختر سره به د نوکر پېښو ډېر ستونزې هواري شي.
لکه که تاسو وګورئ نه دې سره په چټیانو کې رد بدل راځي، لکه یو ځای کې اختر شي نه بل ځای کې روزه وي، وړاندې رستو شي. بل خبره چې تاسو وګورئ دفتری خلکو د پاره چې کم دي اوم یو مسله ده. مسله به دا پیدا کیږي چې زمونږ د خلکو لوکل سطح باندې چې کمی اختر وي او د حکومت چې کمی هغه یو ورځ لیټ اختر وي، ګورنمنت سرونټ چې کم دي هغه په هغه ورځ باندې هم ډیوټی لزی. حکومت ته دا خواست کوو چې لکه دا یو داسې کمیټي جوړه کړي چې دا اختر او دا روزه چې کم دا ایټ ا ټایم په یو ځای باندې راځي.
بل خو د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزه مشال لیډیو ته په دې لړ کې ویل چې بیګاله به د ماخام نه ورستو کینی او دوی به شهادتونو ته ګوري، د هغه پرانا کې به د روزه اعلان کوي. بلخوا د ډېر مدیر سي د چرسدي ضلع څخه د اخدر او د روجې اعلان کوونکی مرحوم صابح حق صاحب زوی مولانا محسن وایي چې دا ډېره ښه خبره ده چې دواړه کمیټې په یو ورځ کېني. ولې دوی وایي چې ډېره ښه خبره به دا وي چې سعودي عرب سره د روژې او د اختر اعلان په یو ورځ وشي نو دا ټول اختلافات به ختم شي. یادونه وړ ده چې نن د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې میشته افغانانو او بعض قبایلي سیمو کې خلکو د سعودي عرب سره اړومبی روژه نیولې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې یو د مذهبي لږکیو احمدیانو سیمه ایز مشر و. پولیس وایي د احمدي کس وژنه فرقه ییزه بڼه لري. د زیارت پر ورځ هم په دې ښار کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو سیمه ایز مشر وژل شوی و. د ښار په بیلابیلو برخو کې په پنځو نورو وژل شویو کسانو کې یو پولیس هم شامل دی. نور تفصیل د ظفر کریمی پر رپورټ کې.
پولیس وایي د ښار سایډ ټاون په میټرو ویل سیمه کې د نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو یو تن وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر راو لیاقت مشال رډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د نعیم احمد ګوندل په نوم یو تن د خپل کور څخه د کار ځای ته په لار و.
نامعلوم موټر سایکل دونه
دی وی نوموړی چې کله د کور نه راووتلو نو په کوڅه کې نامعلومه موټر سایکل سورو په هغه ډزې وکړې. هغه په سر یو ډز لګېدلی دی او ځای په ځای مړ شوی دی. د هغه عمر 48 کاله وو او د سایډ ټاون په سیمه کې اوسېدلو. د هغه تعلق د احمدی جماعت سره وو. د راو لیاقت په خبره نعیم احمد ګوندل په سټیټ بینک کې د مرستیال مشر دنده ترسره کوله. د هغه په خبره د نوموړي وجنه په کراچۍ ښار کې وارد مخه د روانو هدفي او لسانی وجنو تسلسل نه دی، بلکې نوموړی د پیرقیز تاوتریخوالي په نتیجه کې د رامنځته کیدونکي اخوډه په ښکار شوی دی. پولیس زیاتوي د یادې پیښې په هکله یې د اولنو پلټنو رپورټ یا اف آی آر د نامعلومه کسانو په خلاف لیکلی او پلټنې یې شروع کړي دي. تر اوسه د دغې وجنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د احمدیه جماعت د ویبپاڼې تر مخه وژل شوی تن نعیم احمد ګوندل د دوی د ډلې سیمه ییز مشر وو. د ویبپاڼې تر مخه د نوموړي د هیچ چا سره شخصي دښمني نه وه او هغه د عقیدوي اختلافاتو په اساس وژل شوی دی. د روان کال په موده کې د احمدي لګکیو د ډلې دا دویم غړی دی چې په کراچۍ ښار کې د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار کیږي. د یادونې وړ ده چې پرون د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د سایډ ټاون په پټان کالونۍ سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د مولوي عبدالرحمن په نوم یو تن په ورته پیښه کې وژل شوی وو. مولوي عبدالرحمن د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د سیمې امیر وو. د دې ترڅنګ د ښار پاک کالونۍ، بلدیه ټاون او ګارډن په سیمو کې 15 نور کسان ښار کې د روان اخوډب په ترڅ کې د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. پولیس وایي وژل شوو کسانو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. یاد دی وي په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري چې زیاتره یې سیاسي، مذهبي، ژبنۍ او فرقیزې بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان د کډوالو ګڼ شمیر نورې کورنۍ خپل کورونه ته رسیدلې دي او په دې توګه د کډوالو د ستنېدو یو بل مرحله پای ته رسیدلې ده. ستان شوی کډوال وایي که څه هم دوی خپل کلی کور ته په رسیدو خوشاله دي، خو په سیمه کې د ژوند بنیادی ضروریات نشته. دوی وایي په کلیو کې اوس هم برښنا نشته، اوبه نشته او سړکونه یې خراب دي. له ستنو شویو کډوالو څخه له ځینو سره د مشال رادیو خبریال خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سلی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د واپس تګ یوه بله مرحله د شپږم په ورځ ترسره شوه. په دا مرحله کښې یولس سوه اتلس کورنۍ چې پکښې څلور زره اته سوه اووه څلوېښت کسان شامل وو خپلو کلیو خپلو کورونو ته واپس ورسېدل. په رسېدلي کډوال کښې شامل یو ځوان ممتاز وایي چې زه ډېر خوشحال یم چې خپل وطن ته راورسېدم، خو دلته د ژوند ټول بنیادي ضرورتونه ګډوډ شوي دي، دا د زه راته سم کړای شي.
دل ته روغلل چې دلا ډېره مهرباني دي، خپل وطن دی او سړه اولګي سوړ موسم دی. خپل وطن خو هر سړي ته ډېر ګرون په دیاته میږ لکه د ابې میشته مسلات په جلای ولا میشته مسلات کورېنه تورېنه کټ شوي دي چې دا تورېنه اولګي دوی په زوی روډۍ نه میش خارو دا روډۍ نه چې میشته سیټ شي بیا وډېره شوي.
د بنګېوالا کلی حاجی حمزه علی یایی
پاکاری موږ ډېر خدمت وکړو په ټیکلی چې څوره احکام وکړ میږ ډېر څه وساتلو په خیر سره روړه سواري سره روغه باندې چای مړی بندوبست راشان موږ ډېر ډېره خوشحالي.
ملک امرود زیاتوي چې خپل کلی پړتګۍ ته راورسېدو د ضرورت شیونه هر راته راکړای شول.
خپل کور ته روغلی دي پړتګۍ ته سارا چې قیمت نور کلیوالو ها بیا سامانین ورته میلاو شول. بلکل وسې قیمت ټیک ټاک دي، څه داسې خاص تکلیف نشته.
د یو طالب علم رحمت الله خبرو ته هم غوږ ونڅی.
دا ته مې ډېر خوښ بولي مارکیټ ورته جوړ شوم، مې راته فارغ جوړ شولي، سټېډیم جوړا شوله، سکول جوړ شوم، مې راوس انشاءالله پڑھائی کوي.
په دغه مو کې د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خبر اعلان تا په دا رنگ وژغه دا
ان لوګو کو جتنا گورنمنٹ اور پاک فوج جتنا ان کو فیسیلیټیټ
دا خلق تبا حکومت او پاوس چې سمرا پر ممکن وی امداد ور کوي. پولیټیکل ایجنټ زیات اکړه چې د دوی زراعت او بخور او نورو مشکلاتو د حل لپاره حکومت خصوصي قدمونه پورته کړی دي. ډیر سکولونه بیا فعال شوی دی مش کوشش کاو چې دوی تخصصي پیکج ورکو چې دوی آباد او پخپل سیما کې په آرام سره ژوند تیر کی
اور اپنی علاقوں میں آرام سے زندگی بسر
دا دے ہاں یادوی چې تر اوسه پر قبایلانو د سولی وزیرستان کومو سیمو تا کډ لیږدولې دی په هغه کې جناتا داسې سیما دا چرته چې قبایلون په اول ځل خپل کورونو ته واپس لاړل
تاسو په رپورت کې واوریدل چې د جنوبي وزیرستان کډوالو د ستنېدو یو بل مرحله پای ته رسیدلې ده د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې لسلو د زیاتو ملکانو یو جرګه شوې ده په دې جرګه کې د حکومت لخوا د انتظامیه چارواکي هم ناستول په جرګه کې ملکانو فیصله کړې ده چې د بی پیلوټه الوتکو حملې نوې درول شوې تر هغه به دوی د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکوونکو ټولیو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورنکړي پښتنه دا پیدا کیږي چې داسې جرګې د پریکړې کولو لپاره تر کومه حده آزادي وي همدارز هغه کوم عوامل دي چې د دې جرګو پر فیصلو اثر اندازه کیږي په دې موضوع ما یو رپورت جوړ کړی دی راځي چې وایو په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې په شوې جرګې کې شریکی و ملک مامور خان مشال راډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان له دوی غوښتنه وکړه چې د ګوزن واکسین ورکوونکو ټولیو ته د اجازه ورکړل شي چې ورشي ملک مامور خان وایي د دوی دریز دا چې د بی پیلوټه الوتکو حمله ونه درول شي تر هغه به ماشومان ته د ګوزن ناروغي ضد څاڅکي ورنکړي د انتظامی او قبایلی مشرانو جرګه په داسې حال کې شوې ده چې میاشتې مخکې د شمالي وزیرستان د طالبانو قومندان حافظ ګلبادر د پولیو واکسینو ورکولو باندې بندیز لګولی وو ملک مامور وایي د دوی په سیمه کې د حکومت عملداري نشته او جرګې د خلکو له غوښتنو سره سمه فیصله کړې ده په اسلام آباد کې مې د قبایلي چارو له کارپوه ډاکټر خادم حسین پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په قبایلي سیمو کې خلک نه غواړي ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړي دی وایي قبایل نه د تعلیم ضد دي او نه هم د دې واکسینو
بنیادی طور نه د قبایلی سیمې خلک د سبق په ضد دي نه د تعلیم په ضد دي نه د پولیو د ټیکی په ضد دي نه د صحت په ضد دي نه د جدید ساينس او ټکنالوژي په ضد دي په بنیادی توګه د سماجی کنټرول خبره د سماجی کنټرول طالب سره دی تر ډیرو حاله پورې طالبان مختلف تنظیمونو سره دی یا مختلف شبکو سره دی مختلف ګوندونو سره دی یا په ځای ځای کې فوج سره دی
دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې د جرګې دا فیصله څه معنی لري آیا په قبایلی سیمو کې راټولې شوې جرګې په پریکړو کولو کې له هر قسمه دباوه آزاد وي په ناروی کې د قبایلی چارو کارپوه فرحت تاج وایي دا جرګې کله هم آزادي نه دی پاتې شوی
جرګې خو مخکېم څه دومره آزاد خو نه وي کنه اوس پولیټیکل ایجنټ دا اف سی آر دا نو بس د څه به د پولیټیکل ایجنټ خوښه وه او څه به اف سی آر قانون لاندې حکومت کول غوښتل نو جرګه به بس مغه فیصله کوله خو دا خو چې کومې حکومت سره خبرې وي هغه کې ساده باقی نور حکومت نے خلکو خپل لکه مسئلے مسائل وو نو اغله حسره جرګه طویل شي چې آزاد وا د مخکي کنه د 9/11 مخکي
خادم حسین وای ل 15 14 کالونو راهیسه په قبایلی سیمو کې انتظامی واک ل پولیټیکل انتظامی پوسټ ته انتقال شوی او په ټولنیزه توګه واک ل ملکانو مشرانو او با اثر کسانو طالب قومندانانو ته منتقل شوی دی د نوموړي په وینا د دې بدلون پر ضد چې خلکو خبرګون وخود نو په سلګونه کسان ووجل شول دی وای همدا وجده چې هلتا واکمن نډلې په خلکو خپل دریض منی
اغلته د استوګن د پاروز د ډیر ضروری خبره ده چې کم کم تنظیمونه اغلته برسر اقتدار دي یا اختیار لري یا سماجی کنټرول لري او اږي کوم نقطه نظر وړاندې کوي نو د خلکو سپورت اصلول اږي د پاره ډیره اسانه خبره ده څنګه به چې مخکې ریاست اغلته د خپل لور کنټرول اصلول د پاره بدل ډیره اسانه چې د پولیټیکل ایجنټ په ذریعه جوړ راغون لګي د غشان د طالب د پاره د کمانډر د پاره بدل ډیره اسانه ده چې د خپل مشن یا د خپل کاز یا د خپل خبرې د پاره یا د خپل دریض د پاره جرګره جمعک د هغه جرګې په بنیاد د خبرو کې د خلکو مطالبه ده
د قبایلی چارو کارپوه فرحت تاج هم له خادم حسین سره اتفاق کوي او وایي چې د مشرانو د وژلو له وجې ویره خبره شوې ده له خادم حسین مې پوښتنه وکړه چې جرګې آزاد نه دي نو آیا د یو ټولنیز جوړښت په توګه جرګه مؤثره پاتې ده د وای د جرګې شکل د پخوا په څیر دی خو په خپل روح کې جرګه د پښتونولۍ د یو ټولنیز دود په توګه په خپل اصلي حالت کې نه ده پاتې
د پښتنو د سماجی کوډ چې پښتونولۍ د هغه د کور کې یو کور هغه چې کوم ته موږ جرګوایو اشر وایو مرکوایو اجر وایو هغه د تیشو بلا کلونو نه ماته کړی شوی ده، هغه اداره ماته کړی شوی ده، هغه شکل یې پاتې دی، د هغې کور یا د هغې اسنس یا د هغې روح ختم شوی دی، نو نریټیو د بل چا ده.
د قبایلي چارو کارپوه فرحت تاج وایي په قبایلي سیمو کې تر ټولو مهم او لومړی کار د سولې راوستل دي. د دې په خبره تر هغې وروسته به بیا دا ممکنه شي چې هلته د جرګې په نظام کې بدلون راوستی شي. مشال راډیو ته غوږیاست، اوس هم وخت شو د درې نیمې بجې. عبدالحی کاکړ راغله د سټوډیو ته، لده د دې مهال خبري سرټکی اورو.
پاکستان ویلی د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره رول لوبولای شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې په ورځ د روژې مبارکي میاشت پیل شو. په پاکستان کې د روژې میاشت د کتلو لپاره به نن رؤیت هلال کمیټه کښېني. د پاکستان په کراچي ښار کې د احمدیانو د یو ځایي مشر په ګډون څلور کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د نړۍ کوټونه په شام کې د چارونکو د مودې پر غزولو د سلا کېدو په لړ کې ډېر لږ وخت لري. د امریکا د استازو جرګې د پینټاګون له لوري د روس د وسلو د برابرولو له لوی کمپنۍ سره په کاروبار د بندیز په لړ کې رای ورکړی دی. داسې رپورټونه دي د امریکا د کلوراډو ریاست په سینما حال کې په څو ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
خبری سرټکی مولا مشال راډیو واوریدل چې عبدالحی کاکړ دراورول. اوس ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له بیلابیلو ورځپاڼو اداري راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلو سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د غټ خبر په توګه خپل سرخی کې لیکي چې کابل کې درې ډلیز مذاکرات کې د افغانستان د امن لپاره په خبرو اترو او د پاکستان په کردار زور ورکړی شو. دغه رنګ د انګریزي یوې بلې ورځپاڼې دی نیوز هم دې خبر ته کتنه کړې ده او لیکي چې پاکستان به د افغانستان طالبانو سره خبرو اترو کې مهم رول لوبوي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې نوخار کې اپریشن کې دوه ترهګر وجلې شوی دي او په دې موقع دوه پولیس اهلکاران هم بازیاب کړی شوی دي. او مشرق ورځپاڼه د غټ خبر په توګه لیکي چې پیښور موټر وی باندې د سیکورټی فورسز په قافله په حمله کې شپږ کسان جوړل شوی دي. او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وزیرستان کې قبایلو د ډرون بریدونو بندولو پورې د پولي او مهم لړکې د سمرستي کولو نه انکار کړی دی. اداریو وړاندې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د پولي او مهم بند اولو لکبل چې کوم صورتحال را پیدا شوی دی په هغه د غور لپاره د پولیټیکل انتظامی او د سلطنتي جرګې ترمنځ مذاکرات وشول. اداري لیکي چې په دې موقع پولیټیکل ایجنټ مشرانو ته ویل چې د پولیو په ساسکو لګولې شوی بندیز ختم نکړي شو نو حکومت به شمالي وزیرستان کې د ترقۍ کارونه ودروي. د کوم په جواب کې چې مشرانو ویل چې حکومت دې مونږ په دې نه یریوي او دا چې کوم د ترقۍ کارونه شمالي وزیرستان کې روان دي چې مونږ په حکومت یریوي. د اداري په وینا چې دا وخت یو واجب صورتحال را مخته شوی دی، یو خوا مشران د مرستې نه انکار کوي او بل طرف ته طالبان دا مهم نه پریږدي. نو باید چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره یو منځګړی لار راوباسي چې دا رنګ خامخا د دغه ځای ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د روژې د میاشت راتلو سره د امروزه استعمال د سیزونو نرخونه زیات شوي دي او ناجیز منافقورو هم خپل کاروایي نتیزې کړي دي. اداري وایي چې حکومت ولست د اسانو ورکول د لپاره ځای په ځای ارزان بازارونه هم لګوي، خپل دا کافي نه دي او د دې سره د ټول خلکو ضرورتونه نه پوره کیږي او بل دا چې د دې لپاره د سار نظام هم ډیر مضبوط نه دی او دا وجه دا چې دکانداران او گاډو والا د خپل خوغي نرخونه اخلي. اداري اخیری کې وایي چې باید حکومت د دې لپاره پسم جوړ تنظیم وکړي چې ولس پروژه کې د گرانی او بیزای منافع نه خلاص شي او د دې سره سره په دکاندارانو او نورو کاروباریانو هم غوږ وکړي چې د روژې اهمیت او تقدس په نظر کې وساتي او د داسې اقداماتو نه دی ډډه وکړي چې ورسره نور خلکو ته زیان او تکلیف رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې نن عبدالحی کاکړ د برتانیې د ګارډین او د امریکا د نېشنل انټرست ورسپانو مقالې لوستې دي. ګارډین د پاکستان د وتلي خبريال نجم سیټي او د شان د مدني ټولنې نورو غړو ژوند ته په وروړاندې ګواښونو مقاله لیکلې ده. نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د تشدد پر راتلونکو باندې یو لیکنه کړې ده. مهم ټکی له عبدالحی کاکړه ورو
د برتانی ګارډین ورسپنوای د پاکستان وتلی خبريال نجم سیټی د خپل کار لپاره لکوره لیری نسیتللای د په هفته کې درې ورځې په شخصي ټلویزیون د آپس کی بات تر عنوان لاندې یو پروګرام کوي خو د ورسپن په ونا د سپتمبر لمیاشتې راځي د پروګرام د ریکارډو لپاره نموړي د خپل کور په کوټه کې یو وړه سټوډیو جوړ کړی دا ځکه چې د پاکستان پر جاسوسي ادارې شکاره نیوکی کوي او ویریږي چې و به وشل سي د ګارډین په ونا یوازې نجم سیټی نه بلکې د دې هواد د بشري حقوقو یو وتلې مبارزې اسما جانګیر چې د فوج په اولسي چارو کې پر مداخله تنقید کوي دا وکړي چې د هواد لوړپړو امنیتي حکامو د دې د وژنې منصوبه جوړه کړې ده له هغه وخت راځي د ته حکومت ساتونکي ورکړي دي دا شان د نجم سیټی پر کور هم کیمرې لګیدلې دي خدای لکوره بيخي کم راوزی د تبا په شار کې د کله ناګله ګرځیدو لپاره ډیر ژر بکتربند ګاډي هم ورکړل سي د ګارډین په وینا دارنګ نجم سیټی ته په ورکړل سوی حکومتي ساتونکو د نظر ساتلو لپاره د میرمنی لکلي سره تعلق لرونکي باوري ساتونکي هم ګمارل سوی دي ورسپانه لیکي د نجم سیټی لیبرل پروګرام ډیر مقبوله او ورته اشتهارونه هم زیات بلا بشي بلخوا نیشنل انټرست ورسپانې په افغانستان کې د تشدد د مستقبل تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده لیکوال پال سټونیلند وایي چې په افغانستان کې د امریکا کوششونه ناکامه سو نو دا به واشنگتن د ترګری ضد مبارزه پر نظریه باندې لسره غور کول ته اړ باسي دا نظریه د یو داسي پیوړی مرکزی ریاست پر جوړولو زور کوي چې د خدماتو او پرمختیاي کارونو په کول سره مقبولیت ترلاسه کړي او دا شان د فوجي قوت په استعمالولو سره ځایي آبادیاني قابو کړل سي د دې معنی دا ده چې د ټوپک په زور ریاست جوړول او دا رنګ د دې هڅو مرکزی ټکی د حکومت لخوا پر سیاست او تشدد پوره قبضه کول دي د لیکوال په ونا په دې پالیسی کې موجوده مفروضه زیانمنونکې دي د دې په ونا تاریخ او په افغانستان او عراق کې اوسنۍ تجربه شای چې د پوجي ریاست جوړونه یو له هغو کړنلارو څخه ده چې لمخې حکومت د تشدد مخه ونیسي او له وسوالو سره مقابله وکړي د لیکوال په خبره ریاست او وسلوالي ډلې ژوند او نور ژوند ته د پرشودلو پر بنیاد خبري اترې کولای سي د سمګلینګ په سرچینو په ټیمامل کولای سي خپل ګډ دشمنان په نشه کولای سي پر سیمو ګډ کنټرول یا په امکاني توګه د تشدد پر نه زیاتولو سره سلا کېدلای سي نو د پوینا پر ځای د دې چې باغیان لمنځه یوړل سي دا سي ریاستونه هم کېدای سي چې له باغیانو جوړ وي نو د دې معنی دا ده چې د یاغیتوب پر لپسې موجودګي د حکومتداري برخه ده
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
په افغانستان کې برتانوي قومندانانو خبرداري ورکړې چې برېټانیا له دغه هیواد د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وکړي نو نه یوازې د افغانستان ثبات بلکې د برتانی امنیت به هم له خطر سره مخامخ کړي په افغانستان کې د برتانوي پوز قومندانانو د خبرداري افغانستان ته د برتانیې د صدر اعظم یا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سفر پر مهال ورکړې او په دې ټینګار کړی دی چې د برتانی حکومت باید خپل پوزي حضور ته دوام ورکړي ډیوډ کیمرون د چهارشنبه په ورځ په افغانستان ته په خپل سفر کې په هلمند کې خپل قومندانانو سره هم ولیدل د دې موضوع نور تفصیل د حمید مومند پر پورت کې
په افغانستان کې مشر برتانوي قومندانانو خپل صدر اعظم ډیوډ کیمرون ته خبرداري ورکړ کچېره حکومت له افغانستان د سرتیرو په وستلو کې بیړه وکړي نو د افغانستان ثبات او د برتانیې امنیت بلګ واخ سره مخامخ کړي په داسې حال کې چې ډیوډ کیمرون تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې په هلمند کې خپل سرتیرو سره لیدل یو لوړپوړی امنیتی سرچینې ټینګار وکړ کچېره برتانیې غواړي چې افغانستان بقا وکړي نو باید په دغه هیواد کې د دوه نورو کلونو لپاره خپل غختلي حضور ته دوام ورکړي په افغانستان کې مشت برتانوي قومندانان چې د 2014 میلادي کال په دسمبر کې د ناتو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په درشل کې امنیتی مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپاري هغه راپور ناراحته کړی چې په کې پراتونکو کال کې د برتانوي ځواکونو په وستلو کې چټکوالی ته اشاره شوې کیمرون لکتر لګې یو رپورت تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو د فرعي کمیټې مشر اولیور لټوین ویلیو چې کچېره ټول سرتیری د 2014 میلادي کال تر پای وستل شي نو برتانیا کولی شي چې تر 3 میلیارډ پاوند پورې سپما وکړي خو ډیوډ کیمرون دا خبره رد کړه چې د ځواکونو په وستلو کې دا بیړه د بودیجې د کمښت له کبله کېږي بلکې د په وینا دا یو داسې پروسه ده چې په افغانستان کې د انتقال د بهر د ملاتړ لپاره پلي کېږي ډیوډ کیمرون زیاته کړه چې د افغانانو لپاره په دې پوهېدل ضروری دي چې دا یو داسې پروسه ده چې په پای کې دوی باید په خپلو دوه پښو ودرېږي د برتانی صدر اعظم دا هم وویل چې دا پروسه له طالبانو هم ټوپک اخلي او دا ځکه چې افغانان دا نه خوښوي چې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره د دوی په خاوره کې پاتې شي. دی وایي چې یقینا که چیرې موږ دلته کم ځواکونه ولرو نو دا د ګټې خبره ده. له دې سره کمې پیسې لګېږي خو دا کار د پیسو لپاره نه کېږي بلکې د دې لپاره کېږي چې څه د افغانستان او زموږ د ځواکونو لپاره مهم دی. کیمرون ډاټ څرګند کړ چې برېټانیا به له پلان سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه پورې خپل ځواکونه وباسي او دا ځکه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر په بریالیتوب سره روان دی. په هلمند کې د میشتو برتانوي ځواکونو ټولې سیمې د انتقال په پروسه کې شامل دي او یا هم د شاملېدو په حال کې دي. په میمیاش کې افغان ولسمشر د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال درې پړاو اعلان کړ چې پکې د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ هم شامله ده. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار د تیر کال په جولای میاشت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په لومړي پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی او د نادالي ولسوالۍ په تیر نومبر کې په دویم پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوی ده.
افغانستان د برتانیې ځواکونو د ایستلو په موضوع باندې مد حمید مومند رپورټ اوریده. فرانس پرس خبری ایجنسی په یو رپورټ کې لیکلي چې د افغانستان په یو ختیځه سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی خلک راپاڅېدلي دي. رپورټ د دې پاڅون کوونکو له خولې لیکي چې دوی د وسلوالو طالبانو له ظلمونو تنګ شوي دي او نور نشي کولای چې هغوی په خپل سیمه کې وزغمي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي حکومت ته پکار ده چې په داسې پاڅونونو په خپل سنبال کړي او کدا سیونه شي نو د هغه په خبره لدی نور ستونزې جوړېدای شي. د مشال رادیو خبريال بوريوال کاکړ د دې رپورت مهمه برخه اوروي.
فرانس پریس خبری ایجنسی د دې رپورت په پیل کې لیکي په دې اونۍ کې د افغانستان د لغمان ولایت په ختیځ شارګوټي الیشنګ کې شاوخوا 200 قبایلي کسان راغونډ سو او دې ته د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاڅون نوم ورکړ. ریپورت لیکي د شاوخوا 200 کسانو چې کلاشینکوفونه او توغندي ورسره و خپل خبره په ډاګه وکړه. د دې پاتون کوونکو یو مشر غلام رسول خبری ایجنسی ته ویلي وسلوال طالبان د دوی پر خلکو ظلم کوي او دوی نور د هغوی له دې ظلمه تنګ سوي دي. غلام رسول زیاته کړی ده چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد ولاړ دي او نور به وسلوالو طالبانو ته د دې اجازه ورنکړي چې د دوی خلک يرغمال کړي او وی وژني. د لغمان ولایت حکومتي ویاند سرحدي ځواک اجانس تویلی چې په لشنګ کې رامنځته شوی پاتون د هغې لړۍ تازه برخه ده چې په غزنی ولایت کې پیل شوی و. فرانس پریس خبری اجانس د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د سرچینو لخلي لیکي د مئی د میاشتې په منځ کې لخپل وسلو سره راپورته سو پاتون کوونکو اوس د غزنی ولایت په اندړو لسوالۍ کې یو شمیر سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي. د پاتون کوونکو هلته د وسلوالو طالبانو مخه نیولې ده او په لسګونه هغه شونځي بیرته پرانستې دي چې وسلوالو طالبانو تړلې وو. فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي که څه هم دا پاتونونه په لومړي پړاو کې دي خو بیا یې هم وسلوال طالبان پریشان کړي دي. له طالبانو سره تړلې یو کس چې په پاکستان کې دی ایجنسی ته ویلي زیاتره ولایتونه د طالبانو په واک کې وو خو اوس هغوی د هلمند، کندوز او په دینجدې ورستوي کې د کندهار، زابل او غزنی غوندې ولایتونو کې هم سیمې له لاسه ورکوي. د ایجنسی په لیکنه د وسلواله طالبانو له سیاسي څنګه سره اړه لرونکي د کس چې زیاتره وخت د افغانستان او پاکستان ترمن سفرونه کوي زیاته کړه چې وسلواله طالبانو ځکه د سیمې لاس ورکړي دي چې هغوی خلک له بنسټیزو اسانتیاو په خاصه توګه له شونځیو بې برخې ساتي. د الیشنګ ولسوالۍ د پاتون یو بل مشر نور زمان له فرانس پریس خبری ایجنسی سره په خبري کې ویلي وسلوال طالبان د دوی د مشرانو سپکاوی کوي او وژني. د هغه په خبره دوی اوس پریکړه کړې ده چې د دې مخ ونیسي. د هغه په وینا د دوی د راغونډېدو معنا دا ده چې نور به د دوی په سیمه کې و وسلوالو طالبانو ته هرکلی ونه ویل سي او کچیرې هغوی د دوی سیمو ته ورغله نو دوی به ووژني. اجانس د سیاسي شنونکي او د وسلوالو طالبانو د رژیم د پخواني چارواکي وحید مجدل خلیلی کې څنګه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان د وتلو تیاری کوي وسلوالو طالبانو د خپل فعالیتونو په پراخولو پیل کړی دی. د وحید مجدل په خبره څومره چې وسلوال طالبان د خپل فعالیتونو ساحه پراخوي هغومره دا ورته ګرانیږي چې خپل کمانډانان او وسلوال کابو کړي، هغوی په سیمو کې خلک زوروي او هغوی ورته غوسه دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان سنټر په نامه څنګه مشر عبدالوحید وفا بیا اجانس تویلی چې دا به تر وخت لمخه خبره وي چې ګواکې دا یو پاتون دی. د هغه په خبره دوی په دینه پوهیږي چې رښتیا دا ولسی پاتون دی که دا خلک د هیواد استخباراتو راپارول دي. عبدالوحید وفا زیاته کړې ده داسې کېدی سي چې دا د وسلوالو طالبانو پر ضد د یو نانتو پاڅون بڼه خپل کړي او د دې امکان هم سته چې په شته ستونزو کې د زیاتوالي سبب سي. د عبدالوحید وفا په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې د داسې پاڅونونو چارې پر وخت په خپل سنبال کړي.
موریوال کاکړ وو چې په مقاله کې مو واوریدل چې په لغمان کې د افغانستان په لغمان ولایت کې د طالبانو خلاف ولسی پاڅون شو دی. پاکستان او هند د سفری تنظیماتو ښه کول او باور جوړولو باندې سره سلا شوې دي. د دواړو هیوادونو جوائنټ ورکینګ ګروپ په غونډه کې چې تیر ورځ په اسلام آباد کې شوې ده ویل شوې چې د ښه اړیکو لپاره د سوداګرۍ پراخول اړین دي. په دې اړه شنون کې څه نظر لري د ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
د خارجه دفتر د خبر پانی تر مخه د روانه میاشتې په سلورم او پنځم نیټه د خارجه سکترانو په کچ شوی مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکولو او د هغې پرنا کې د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوتلو لړکې د پاکستان او هند د جاینټ ورکینګ ګروپ غونډه د زیارت په ورځ اسلام آباد کې وشوه. غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري د خارجه چارو دپاره د سویلي اسیا ډایرکټرې زهرا اکبري او د هندي ډلې مشري د بارنو چارو مرستیال سکتر وای کې سنها کوله. خبر پانه زیاتوی چې مذاکراتو کې د کنټرول په پوله د تګ را تک زیاتولو او محفوظ جوړولو په چارو غور شو. د دې سره سره خپل منځي اعتماد ته وده ورکول هم د غونډې مهمه موضوع وه. دواړو ملکونو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړ چې د ښه تعلقاتو لپاره تجارت زیاتول او دا د اصولو تر لاندې کول ضروری دي. د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو به څه ګټه وي او دا به څومره پایدار وي؟ په دې هکله راته پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د لوستې استاد عدنان سرور څه داسې وي.
نن چې کوم مذاکرات تاسو خبره کوئ زه به وایم چې یو آغاز دی، دا یو عمل شروع شوی دی او دې کې مؤثره پیشرفت به انشاءالله تعالی ضرور کیږي او مثبت اثرات به پرې وشي. ما خیال دی چې که هندوستان لږ داسې پیشقدمي وکړه دې منې او سوچ وکړو نو عوام منې به هم ډېره زیاته ښېګړه ای ده، نه صرف دا چې
دغه رنگ چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر محمد سعد نه تپوسو کو نو هغه وی چې هر څوک د دې مذاکراتو سمدستی نتیجې مخې ته راتلل ګران دي، خو بیا هم د اوږدې مودې لپاره د دې ګټې له پامه نشي وستل کېدی. دې زیاتوي
حجم نه زیاد شي بیا هغه په سیاسي مسایلو باندې حامی شي، بیا ملک دننه یو داسې یو پرشر ګروپ را پیدا شي چې هغه په تا تعلقات خرابول هم غواړي، هغه تا ته اجازت نه درکوي ځکه چې هغې سره د ډېره خلکو مفاد تړلي وي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان او هند ترمنځ وخت په وخت د مذاکراتو لړۍ پیل کیږي، خو د نامنې او ترهګرې د پیښو د لاسه اکثر دا مذاکرات ودرېږي یا د ځنډ ښکار شي او د وروستیو کې هم د دواړو ملکونو مذاکراتي عمل ته د ممبئ پیښو د لاسه سخت زیان رسیدلیو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو ته غوږی استاس زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. او اوس هم وخت شوی دی د اونیز خپرونې پام کوه. پام کوه هغه خپرونه ده چې پکې د طنز او مزاح په ذریعه باندې مختلفو مسئلو ته او مختلفو خبرو ته ستاسې پام را ګرځول کیږي. د خپرونې جوړونکی امان الله ناصر دی، راځي چې ترې خوند واخلو.
السلام علیکم گرانو قدر منو درنو زڑو نو لوڈ شیڈنگ زدگانو گرانن ٹکولو بے کاغذاتو گاڑی وہلو درکشو او بسانو زغلولو او د سویس خط زورولو هرتال زپولو جلسو زغلولو انسوگیش جڑولو او ریدن کو د سوڑسک فریادی لخوا گرم گرم سلامونو منی گرم بازارونا ساڑ کاروبارونا د گرانی سکان او د لوڈ شیڈنگ عذابونا د بجلی درانه درانه بلونا را روان دی دهیواد پگرانی عادت عوامو چی کل سهار اخبار وکوت او باغ کلی کلیو چی پیٹرول ارزان شو گیس ارزان شو ڈیزل ارزان شو نو عجب عجب واقعات پیخ شول زمان خوب اخبالا دا خیال سو چی زبور زپا دی ملکی اما او کچر تا دباندی تللیم خوب اینم چی پیٹرول ارزان شوی دی راسی چواو رو دا تو تکری چکری را پور چی دا نور خلقو سا حال لی
گرانو قدرمنو اوریدونکو د کلنه چی د پټرولو د ارزانه کیدو خبره راغلی ده زمونږ خلک ډیر خوشاله دي او په دې خوشفهمی کې دي چې اوس به د بسونو د ټرکونو کرایې کم شي خو دا خبره غلطه ثابت شوه ولی چې د ټرکونو بسونو او ریکشو والا کرایې نورې جګی کړي دي راشه چې په دې باره کې د یو ټرک ډرایور سره خبره وکړو
یما دا ٹرک ڈرائیور یما دا ٹرک ڈرائیور یما دا ٹرک ڈرائیور یما دا ٹرک ڈرائیور نن پیشاور کی سبا لاہور کی نن پیشاور کی سبا لاہور کی چھپ چھپ پیٹنگ کم نو ارز ترسی گمازا یما دا ٹرک ڈرائیور یما دا ٹرک ڈرائیور
اے ورورا اے ٹرک والا ورورا
اے چموش ترا سے بیان ورور در پیاد جی خالا څه خبر در
اے د خالا خوریا دا پیټرول ارزان شوی دی او تاسو کرایې جګی کړی دی دا ولې
دا خونو د ټرک څخه پښتنه وک چې کرایه ولې نه ارزان کی
ټرک دا اوس ته څنګه خبره کوي
ته تکي په خبره سر خلاص ک پیٹرول او ڈیزل خود دا ٹرک خوراک دی آغا بیدر شی زما خوراک خروش دی ولید دی براد دی چای دی سبزیان او غلید دی آغا خو ندی ارزان سیوی نو زکرایت سرنگا کمکم وامزموش پا ملکی چی یواری شی لوال ولاری بیا بینو یا مرگی را لندی کی او یا بیا سوٹی
گرانو اوریدونکو دلته یو رکشی وارا ولاړ دی د دنه به تپوس کو چې دوی ولی کرایې نه کموي اسلام علیکم
زما خپل خوخه ده شیر د جنگل بادشاه وي انده دیوی یا بچه دیوی ستای پس ته څوکې چې زما نه تپوس کې
وی 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 دا سړی خو لیونی شو
چې بهر جون او جولای وي او لاندې د رکشی د انجن ګرمي وي پکور کی دا مور او خزی دا غیبتونو گرمی دا سواری پتنجی دا گرانے او مفلسے گرمی نو رکشے والا بلے والای کی گی ننو بچپا کی گی زور زمانی کنی بیا باغ سندر وائی چی خلق پکانو باندی ولی ساران ایدہ کنا راشا ماما زوی دلی ونی راشا ماما زوی دلی ونی خلق پکانی با زور شکنی پکانی دی ولما
وی وی دا سڑی سوی اے بس والا او دری گا بس والا
گرانو کدر من کو اوریدن کو معلومی جی دایس چی دا تو تقیس غزمونگ زان خلاسی گی درکشی والا نخو بخلاس شوی و خو بس تو قتل دواگانی ورتکوی قدی موقع ما تاغ مثال را پیار شو چوائی لباران نوالانش و ترناوی تا کی نست ملگرو پا جون او جولائی کی گرمه خوبوی او دا گرمه سر سر بلوڈ شیڈنگ هم ملگری وی بلان با هم رازی پا دی اکل زمونگ دا گرمه پا کارپو گرم خان گرمک کمتی وینا اوڑندی کی گی ور تا وگ او سترگشه
گرمه خونو گرمه وی او چی گرمه نوی نو بیا یخنی وی زمونگ خلق دیر ناشکره دی شکر کوی نا چی گرمی وی لگرمی نفر یاد کوی او چی یخنی راشی بیالا غن بیزاره وی که پا گرمی که دا بجنی لوڈ شیڈنگ وی نو پا یخنی که بیاده گیس لوڈ شیڈنگ وی یو ایٹ ده بل پیٹ ده دا گرمی نرزان خلاص ولو دا بار زما سر چی کم نسخه دا اگه دا کم لکمان نما غلا کلی دا چوش پی وروس دا روشه مبارک را روانه دا دا روشه مبارک پرا تک دا گرمه درجه نور هم سیواشی پا خاص دول زمونگ دا خلقو
زمون خلق روزه خپل نشي او انسان په ټول جهان باندې کوي او د دې انسان سبب وی نسوار دغه خلق چې خپل گرمی اکثر پا کورونو کی پا خزو ما شمانو او باہر پا کمزورو او غریبانو یخوی ندو خلقو دا گرمیستن اکثر پا داسی خبرو نور الوریگی الکه ولی دی کٹ کٹ را تاو کتل جنگ نپس معلومش وچی آغا کٹ کٹ نو کتلی بلکه دا لوگی او دا دورو پا سوابی استرگی خرابی شوی بی دی خزی توائی پا دادی که دی مرچکی ولی کم اچوالی دی جنگ منا چی پا کم دی دوم را گرمی او خورا نو که زیاد ورا چوالی وی نو بی بیا چه حالو نو گرانو ملگرو دا گرمی دا ختمولو تر طولو خنوز خدا دا چی دا روژه نوران دی دا کول وکرو چرا شای دا واری با پا روزا کی جنگ نکو جدل با نکو که دا وابدا پنکا بندوی نخپل دا زده و دماغ پنکا و لگو که دا غصه گرمی زیاده شی نو بیا دا صبر میتر خلاص کرو دا برداش کلر و لگو نو با دا گرمی پخپل کمشی و سلام گرم خان گرمک
ملگرو داوی دا گرم خان گرمک مفیدی او لمکسد دکی خبری او سرازی چی ولار شو سوداگریزی دمیتا
گرمی دا گرمی دا گرمی دا گرمی های گرمی دا گرمی دا گرمی دا گرمی
گرمی دا گرمی دا گرمی دا گرمی خبر دیم چی گرمی تا نخوی لاج راوشه
پنکا و چلو
چی بجلی راست نو با پنکا و چلو
چی بجلی نستا نو بیا گرمی تکشینا
گرمی تکشینا چه مطلب
برداشت دهاری مسئلی حل برداشت
ملگرو داو ده گرمی پاکل کمرشل بریک آوس ده گرمی ده ختمولو مفیدی مشوری ورکی حاکم بخمل صاحب با کلم خود ورت غوژ او سترگی سی
او مای گاد حکیم صاحب ډیره گرمی ده څه وکم
په خبره ده گرمی امرم
حکیم صاحب یخ یو بنستا
مشته تو دیو بنه ملاویجه دا یخو بغواړي چې د یخو بو ډیره شوکی واسه یو یخ جوس وچشه
حکیم صاحب برف نه ملاویجی
فریج واخله
حکیم صاحب خو بجلی نستا
توا ته په سنگاپور کې ناسته دا کم نه وی خبره ده خو ورسه جنریټر رانیسه
حکیم صاحب خو پټرول ګران دی
موبلل ور واچو
پټرول خو هم غواړي
گیس والا رانیسه
حکیم صاحب گیس والا ډیر ګران دی
چنا بازی ور سره وک بارګینینګ
اغه هم نه منی حکیم صاحب
بیا نوزما بچی وهاله صبر
څنګه صبر حکیم صاحب څومره صبر
دومره صبر لکه زموش خلق چې د حکومت ته پارک دومره صبر لکه حکومت چې د عدالتونو د پارک دومره صبر لکه عدالتونو چې د حکمرانانو د پارک
حکیم صاحب دا وسته څه وای
دا زنه لقمان حکیم وای وای چې حرکت وکه برکت به الله ور واچي که حرکت نه کوې نو بیا فریاد کوه او که هغه هم نسې کولی نو بیا صبر وکه او که صبر هم نسې کولی نو بیا پام کوه بیبی ګلدانی وم پام کوه روژه را روانه ده پام کوه